که چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د پاره او د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک د کار زمينه برابرېږي او د واردات د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې مونږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی کابل دی مزار شریف هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي چاپ دی پایپ برخه ده پلاستیک برخه ده په تقریبا 21 برخه دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي یو اندیښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمیر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې دغه څه واقعا شتون لري
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید د 13 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغوی تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي یعنی هغه مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې د یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته بیا مونږ چې وګورو وی څېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سن
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چمګه ځوانان شلې په 4 برخو مشلې چې هغه فیصد د چاغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځین ته رسیدلې یا لاترو ساغه د دولت هم د سرسین لري دویم هغه دي چې په ما بسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نور مسایلو باندې غتلې یا په ما بسونو کې پراته دي دوه دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبور کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي څلورم برخه چې دا غمونږ او چاغه ځوانان د پر کار زمينه برابر شوي په دغه 2 برخو کې تقریبا 100 ځله مونږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان اولیږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحی شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي دا غنه مونږ کار واخلو او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت من شي نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو ولی ما بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کړو او یاد ویني نو د دې کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاري چې کړي د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریزو نزيات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي کده دې امتیازات د افغانستان بیرونو ګوري ترکیه او هندو چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، له تیرو څو کلونو را پدې خو هلته بیلابیلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه اسانتیاوي چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی لپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې مې وګزارې وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا ځم نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو، باید دا زر ته زر حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دي او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه ده، $15 لک نیولې تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر راووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړئ، 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، د هغې ته بیمې سیستم ورکو، هغې ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولی چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي، چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سې هر برخې لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی، او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته یاستا سبب ادام د منځه ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.